له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبې په یوه خبرپاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبې لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبې په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانانو په ګډون څه باندې څلور اویا زره کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبې د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت اووه نیم سلنه کم دی. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله به نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په شپږ بجې پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبوډیا سره د سیالۍ ډګر ته وسي. دا سیالي د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر څلور نیمې بجې د کمبوډیا په پینومپینګ ښار کې کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي سیمه کې پر یوه شوزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځایه شګو په دې شوزي کې پناه اخیستې وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبرې بیا پیل کړي. د ایران د لورستان ولایت یو امنیتي چارواکي د سشکال لپاره تر دې دمه په دغه ولایت کې د یو زرو اته سوه افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړ. د ایران د رادیو تلویزیون خبري اژانس د لورستان ولایت د سیمو او امنیت د رئیس د ځایناستي محمد پیر حیاتی له قوله ویلي چې ډیری نیونې د علي ګودرز، خورم آباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. هغه دغه شان په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار جرم بللی دی. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ایران پولیس ان هغو افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه دغه هیواد ته تللي او اسناد هم لري ناسم چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس ځایناستي محمد پیر حیاتی ویلی چې د روان کال لپاره تر دې دمه یو زرو اته سوه افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور له مخې چې د ایراني چارواکي د سه شمې پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناسته کې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله سل سلنه زیات والی ښیي. د حیاتی په خبره ډیری نیونې د الیګودرز، خورم آباد او والشتر په ولسوالیو کې شوې دي. د ایراني چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړي. ویلي دي هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلنده شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هغوی چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپلو مرکزونو ته وړي او که پر وړاندې غبرګون وښودل شي چې ګواکې موږ قانوني یو پولیس آن پاسپورت څیرې کوي او ایسته غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځني ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یو ګاونډي هېواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوي چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبې په ورځ د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 93,000 افغان کډوال له ایرانه ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چ په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علم سنگزای. استاد په پیل کې ډېر زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت کړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پایل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. په ټولنه کې چې کله انسانان ژوند کوي، هرو مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودخواهي غریزه لري. کیدای سي د دغې غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو همنوعو حقوق نقض شي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کړي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او کم د دغو نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل و فصل صلاحیت لري سي په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري سي هغه په وسني ټولنو کې د هغو علمي کچه په هغه حد باندې سي دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغو حقوقو په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د اوسني عصر د تقاضاو په اساس قوانین نافذ شوي او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري. او که چیرې تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش د قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې دبسي او قاضي په ناپوهي سره غلط فیصلې وکړي. او که چیرې قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري، په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستې ده، نو په ده کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای سي د خلکو حقوق نقص شي. زه بل برخه تاسو ته ویلې چې د وکیل ارزښت څه ده، د محاکم او د قاضي ارزښت. نو که چیرې دعوا کېږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته اعاده کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبیني کوي. او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه یا هغه جرایم دي چې هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم چې دي هغه دیوانونه د جزا دي چې هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوي د مراحلو له طریق نه په افغانستان کې په ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلي، او فرجا هم یا اخیری مرحله است، دستر محکمې مرحله ده. په دغه مراحلو باندې تقسیم شوي او دا هم د یو منطق له لحاظه سوي. که چیرې د ابتدای قاضي اشتباه کوي، باید استیناف قاضي یا مرافعه قاضي دغه اشتباه واخلي، او که هغه هم اشتباه کوي، تمیز یا ستره محکمه باید دغه اشتباه رفع کړي. دغه ټولو مسایلو ته د حقوقي لحاظه که چیرې نظر وکړو، ټول هدف یو هدف ده، چې هغه د عدالت هدف ده د نه عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي او کوم صورت کې تامینېږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي وړ قاضیان اوسېږي په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي په هغه وخت کې عدالت تطبیقېږي حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي او بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې
بله رسوتی ته ستنځي چې کچیر امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلی سي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمې قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک روزو دې ته چې دغه کې نه یي څه کې دلی سي
تبي دا کچیر محاکم نو سیږي حراج براج د خلکو حقوق نقصيږي مرجع د عدالت وجود نه لري فنان یا وزنه مرجع چې د خلکو حقوق سکل نه سي هغه محاکم دې سره برابر ورک او همداراز دی وکیل مشروعیت دا د مدافع وکیل مشروعیت په وسنی حقوقی سیستمو کې دا د خلک نسبت د مشاغل او مشغول دی او یا نشي کوي خپل دعوا مخکې بوزي یا حقوقی فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورق دې چې لیکل کېږي چې عریضه ده صیغت استدعا ویل کېږي محکمې کې صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوی دا هغه کسان کوي چې هغه حقوقدانان یي چې هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوی چې مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي دی بیا کوی چې محکمې کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمې کې قضیه مخکې بوځي او حتی په حقوقي سیستمو کې داسې یادېږي چې ډېرې په عامیانه شکل درته وایم چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کېږي دغه دواړه طرفه که چیرې په حقوقي مسایلو باندې آګاه یي چې هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کېږي چون دغه ورق چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کېږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسېدی سي او که دا چیرې یو څوک چې بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی فن شکایت بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که کوسنی سیستمو که چه قوانینو که اگر را انعکاس پیدا کرده ده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سی دتا ارکان دی محکمه و یعنی کنجون دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر مگه عادلانه محکمه یاده و مدافع وکیل باید پشتونو لری خصوصا پا جزایی مسئله که چه پخواد د اساسي قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایلو کې حتمی ګڼل شوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولې چې متهم د حبس لاندې ده متهم د توقیف لاندې ده هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خبره دفاع کوي جانب مقابل د متهم دولت ده نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکي باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه دفاع کوي هغه مدافع وکیل ده چې په استقلالات د مسلکي او په ازادي سره کوي چې د محکمې په قابل کې د متهم له حقوق نه دفاع
بله ستنځي صاحب کراس د افغانستان اوسنی وضعیت اکثره کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس الته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي تاسو یې څه ډول ارزوئ
ټولنه کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنه دی غوښتنو په اساس باندې دا کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغ ایسي هغه د حقوقو پوهنځی بخش د قضا و څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي د دوی غوښتنې څه دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پوهنځیو نه چې کله فارغېږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغېږي کریکولمونه د هغه په اساس جوړ شوي لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل همداراز په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویلل کېدل کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی چیرې تنها فقهي فهم وسیږي، حقوقي فهم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي، ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده، هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو، په نړیوالو حقوقي مسایلو، چې نړیوال حقوقي مسایل چې دي، موږ ډېر کنوانسیونونه الحاق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي. او موږ افغانستان نه شو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو، چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نورې نړۍ سره موږ په خصوصي حقوقو کې، په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي، او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې موږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل، او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کیدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې ته فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي، هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه ده چې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله، ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادېږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ښځه هنر ده، او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده، او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي، دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې، او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه سیاحت په مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین، د اسلام، او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنۍ کې نقضېږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي، او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي، او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایي چې د حقوق ښځې مراجعه نه شي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کووي، ګورو اکثر علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود قصاص دیات کې سي، هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نور مسایلو کې، په مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې، د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده، او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي، او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه ته مراجعه نشي، باید ښځې قاضیانې وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي، حتی که وایي چې دا نارینه ته د مراجعه نه کوي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیانې وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې، زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثر ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوای، نسبت نر قاضي ته. بنان دغه لپاره چې وضاحت ښځې قاضي ته ښه بیانوای سوی، چون د دوی حقوق نقض نه سي. بعض مسایل د شرم له لحاظه، نور مسایل له لحاظه، چې ښځو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت د فطري نه ده، هغه نارینه قاضي ته ښه نه سي بیانوای، نو ښځې قاضي ته ښه بیانوای سي. دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلي محاکمو کې ښځې وې، ښځو به ښځو ته ښه مراجعه کوله. نو بنا د ښځو قضاوت د ښځو د حقوقو د احقاق لپاره ډېر اړین او مهم ده، او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي. حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین شي، ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري، تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه ورته کړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینهو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې اوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس، خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نسی وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم، ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو. کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي، دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کوي. نو پنهان په حنفي فقه کې اجتهاد دی، حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته. نور مذاهب اجازه نه ورکوي، تنها حنفي فقه. او فتوا په اوسني اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې ده چې باید ښځه باید قاضي وسیږي. ولې علت ما بیان کړو چې رسیدګي ډېر زیات کېږي. پنهان ښځه باید قاضي وسیږي، ښځو ته حق ورکول شي چې محاکمو ته مراجعه وکړي. د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه خصوصا د نارینه و لخوانه دائما نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري، اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نفسیږي او د ده شاهدان موږ یاستو. بنام که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کېږي، د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، واتو النساء صدقاتهن نحله. تاسې د ښځو مهرونه ډېر په نیکورویي باندې ورکي. نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي. باید داسې په نیکروي ورکوي لکه چې د عسل او مچۍ شات ورکوي، داسې په شیرینی باندې ورکوي. بعضې خلک دي د ښځو مهر نه ورکوي، نفقه یې نه ورکوي. نو بنان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول شي، مهر باید ورکول شي، دا ور نه کول شي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي، سفال خو د قرآن حکم نقص. الله تبارک وتعالی حکم وکړو. نو بنان دا حق چې الله ورکړی ده، نو زه څه کارایم چې زه په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولی. بنان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم د یو اسلامي ملک ورکړی، نو بنان زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولی او ته عدالت ته مراجعه نه شي کولی او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه شي کولی. بنان دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنان که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله، په آخر کې کراسو اوسني حاکم نظام ته یو څو خبرې تاسو لرئ. له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي، دغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم وي او په ټولنه کې چې کله ظلم وي، یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنان د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ شي قضا وکړي، یو کال باید لاړ شي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه وته شي چې په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظه چې قاضی برعلاوه دیده چې قضا که یو کال کال وروسته دی بیلار چې بیا د تعلیم د علم وکړي چې علم تر پاتې نه شي. بنان قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده. هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړي، هغه قضا نشي کوی، هغه کېدای شي که مدرس واقعي، اما قاضي نشي کېدای. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان داسې وو چې کله به څوک له حقوق شرایطو فارغېدل، ده به تیوري ته نه ویلې وه، درسونه به یې تیوري تعقیب کړي وو، دوی ته به ستاژ بیا دایرېدو. هر قاضي مجبور مکلف و چې کله له حقوقو شرایط فارغېږي، هغه مسلکي ستاژ یې تعقیب کړي. یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوقو شرایط، هغه ستاژ باید ویلی. یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو، هغه باید ستاژ ویلی. ستاژ چې شو، عملی برخه بانه ترنینگونه و سی عملی برخه بانه باید پوسته وی وی سی دقا فیصلی چنگه که گی طرفین و دعوا چنگه رسیدگی که گی مسائل مختلف مسائل حقوقی صورت مطرح که گی دا چنگه حل فصل که گی بنام دقا سیستمون و اساسات دی حقوقی قدر دی افغانستان عادلانه برخه که یا عدالت و برخه که و که دقا مسائل بتره یا نسی دا مسائل پی و نظام که وجود اونه لری طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام که سی طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نی اغا نظام دی ظلم نظام ده نظام دی عدالت نظام نده اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسیده وی
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونې کومې بدې پایلې درلودلې شي خبرې وشولې تربیه پرزې کې چې یاست علم مال او ملګری
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاس تا پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ داس تا پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا دنیا نہ ہا غلرم نہ داستا